پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
جماعت اسلامی په بیلابیلو خرنو کې د مظاهرو په کولو سره پر حکومت د ګرانۍ کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو بل کس په هدفي برید کې وژل شوی. نن په ایشیا 500 کرکټ کپ کې افغانستان د بنگلادیش په وړاندې لوبیږي. د خبرونو تفصیل. جماعت اسلامی د سپتمبر په 2 د پاکستان په بیلابیلو خرنو کې د ګرانۍ په ضد مظاهره وکړي. په پېښور، پټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خرنو کې راوتلو مظاهرچنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان دې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونه د غریبو خلکو ملا ماتوي.
د چینې سرکاري قیمت ته فی کلو لسکم 100 روپے پر مارکیٹ کی طرف لسکم 200 روپے دا اگر استحصال دے پاگس کی رات اسی بلونا رو لے گا دا سی بلونا جاگا دا مرد پروانی بھی او بیڑا پسی پر 1 ستمبر پیٹرول اور ڈیزلوں کی اضافوں کا
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلی او بلې زخمي کړی دی. د میرالی تړنی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر پر 2 په میرالی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې. پولیس وایي چې پلټنې روانې کړې دي چې دا معلومه کړي چې دغه کسان ولې په نښه شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو ټول کړې شمېرې ښیي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې په 15 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې له 40 زیات ځایي قومي مشران، سیاستوال او فعالان وژل شوي دي. د ګلګت بلتستان حکومت په ځینو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سي ځواکونه ورغوښتي دي. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې د سپتمبر په 2 نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو پر غونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولی دی. چارواکي وایي دا کار د شی او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی چې د اګست له 15 راهیسې اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اختر جان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې بزور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلی تر هغه به بشپړه مندره نه شي. منګل د سپتمبر پر 2 په کوټه کې د خپل پلار او نوموتي سیاسي مبارز عطاالله منګل د تلیم په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې هر حکومت د جبري له درکیو د مسلې د حل وعده وکړي خو عمل پې نه کوي. د پاکستان اوسنی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ درې میاشتې مخکې چې کله سینیټر وو په سینیټ کې د وینا په وخت ویلي وو چې جبري غیبونې هیڅ مسله نه ده. هغه زیاته کړې چې د بلوچستان ځینې قامپالي ګوندونه او د لادرکه خلکو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوچ پرسن په زور د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو ښیي خو دا په لسګونو هم نه دي. خو هیومن رایټس واچ او نورو نړیوالو بشري حقونو ادارو ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه خلک په زور غیبوي. په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان حکومت لخوا یو کمیشن ویلي چې تر اوسه یې تر 4000 زیاتو لدرکه خلکو قضیه حل کړې دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وایي د طالبانو حکومت د سپتمبر په 3 په خلغون د سپتمبر په 2 درې خبرلان له بنده خوشي کړی دي. دغه مرکز پر ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر دی لیکلي چې د طالبانو څخه دا غوښتنه هم کوي چې 2 بندي خبرلان دې هم خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هغه تنقیدونه رد کړي چې وایي له روسي ځواکونو د خپل خاورې بیان ول لپاره اوکرانیو سرتیرو عملیات ډیر ورو روان دي. هغه پر ټلګرام لیکلي چې څوک هر څه وایي خو اوکرانی ځواکونه پر مخ روان دي. زیلنسکی تر هغه وروسته دا خبره کړې چې په رسنیو کې ځینې امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل شوي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په کمزوري خفګان ښوولی و. د 50 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلاديش په لاهور کې سیالي لري. دا لوبه د پېښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي. پرون د سپتمبر پر 2 د دې سیالیو په لړ کې د پاکستان او هند سیالي د باران د وجې بې نتیجې پای ته ورسېده. د سریلانکا په پالیکالی کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ هند وکړ. په 9 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 268 منډې جوړ کړې. د باران له امله پاکستان بیټنګ ونه شو کړی. د دې لړۍ په مخنیو شویو سیالیو کې پاکستان، نیپال او سریلانکا بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواښ نه واورېدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان کې د ګرانای پر ضد د ولسی احتجاجونو لړۍ روانه ده. پرون د جماعت اسلامي په مشرۍ په مردان کې احتجاج وشو. د باجوړ قومي مشرانو او سیاستوالو حکومت غواړي چې د افغانستان سره د عامه تګ راتګ او تجارت ناواپس لار ورته خلاصه کړي. یو ځایي سوداګر وایي چې حکومت دا غوښتنه ومنله نو د سیمې اقتصاد به پر پښو ودرېږي.
شاول مګه باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا تر ته ګرځي او باجوړ کسته مو پایده کی یا تر ته چې په کونړ کې کم دی غته مو پایده کی.
او د دېونه په نوې نړۍ خبرونه کې د سیمې د هغو جنو خبرې اوري چې وایي کورنۍ وي په کالج یا پونتون کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړي.
چکل ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبر او کړه ما ځان سره وی چې مده شي سو خبر او کړه په دې ټولو بدو لګي.
هله دا لمشال رادیو سره ورسره. اولنۍ موضوع ترازو جماعت اسلامي پرون پټرول ملک د بجلی او پټرولو د ګرانې دو پر ضد احتجاجي پر لټ وهلې او تر دې مخکې سوداګرو په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې وې. احتجاجیانو وویل چې حکومت دې د ګرانې ختمولو او د خلکو ورځنی ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوي برابر کړي. د جماعت اسلامي مظاهرچیانو خبرداري ورکړي چې د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد به احتجاجونه پراخه کړي. تر دې ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په اسلام آباد کې په غونډه کې ادا کړې و چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي ستونزې د خپلو ګټو لپاره کاروي. البته هغه وعده کړې و چې حکومت به د بجلی، ګاز او تیلو بیو باثباته ساتلو کوښښ وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلت دی. یاد ګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لټوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپے شي.
د چینې سرکاري قیمت ده فی کیلو لس کم 100 روپے په مارکیټ کې ده په لس کم 200 روپے. دا هغه استحصال ده پاکست کی را پسی بلونه رو لگر دا سی بلونه چه اغا ده مرد پروانی دی او بیا را پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او دیزلو کی انزافون که.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې ترسوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانی شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارب باندې سیل کوي. دوی چې دا مارکیټ بند کړی د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دی، ظلم روان دی. اوس که بلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټې دکاندار یم، نارمل دکان مې دی. که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ پر سر 50 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر پر سر 45 روپے زیاتوالی راوستو. چروستو په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې. په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي، چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وسم پسې شي وس نه رسي. د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو. داغه بلونه ډیر زیات راغلي دي، موږ پریشان شوي وو زده مهنګایي د وجې. او دا دویم دریم ورځ د مارکیټ ټول بند دي، نو دې د وجې د مزدوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیواله مالیاتي ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلي دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګرانه باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
لویې ونه راځي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غریبي او د سوداګرۍ کموالی هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی. که څه هم نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیلابیلو ویناو کې د ستونزو د حل وعدې کړې دي، خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. لپیخوره شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
دا پاکستان دا شماریتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه تیر د اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و. د پاکستان نگران حکومت د اگست په 1.5 د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 3 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی. د ولس لخوا شوخوا تیر یوې هفتې راسي د پاکستان په بیلابیلو لویو وړو ښارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهرې دوام لري. دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پېټرولو، ډیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي. د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نه جی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نفخ کمی دی شي، بلکې تاسو به خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوی دی. دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زما نه دی خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلٹی طرف تلاڑ سی ایجاد دننا ملک نہ بلکہ باہر نڑئی خاص کر تیلو قیمتوں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے تو کدا ٹول پیو خو دغه کی روان شی ان بے روان وقت کی ویل شو کہ د عوام او پجن کی گرانوالی کمی دی شی.
پاکستان کے دا وقت یو لیٹر پیٹرول نرخ خوشا 350 روپے او یو لیٹر ڈیزل نرخ 350 روپے نہ بر دے. دا ڈول لزیات ٹیکسینو سرے سرے دبجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 3 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدلی دی چې تر دې د مهیواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې ولس د ګرانې له وجې ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کولی شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورهوالی هم راشي او ولس ته اسانتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې پخپل خرچه کې لکم کمون راولي، کم چې ایلیټ کلچر ده، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې کم ده، نو ډیر های پالیسی ریټ ده. مطلب دا چې لګه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی. مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو، کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه د رئیس قسم مثلا پابډا سمره ملازمین چې کم ده فری دینه علاوه ججان دي، هغه سمره فری یونټ به استعمال، سمره فری پټرول، دا شی جون چې کنه لګه دا کلک ګولې نه او عوام ته خو یو غلط شي کنه. او درم اهم ادارې چې لګا سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موړي جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردن په ګلګت بلتستان کې لڅو اونۍ راهیسې د امنیتي حالاتو خرابېدو په اړه تراندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو کولو بندیز لګولی دی. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوي چې له ماښام وروسته له کورونو بهر ونه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیعه او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدد بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې اسنه یو وار بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان ګلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوې کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د ګلګت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د ګلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د حد پورې په گلگت بلتستان کې متاثر شوی او جلسه جلوسونه درنی او داسې دغه شروع شوی. نو په دې حواله باندې یو رد مخ کې د حکومت چې کوم اداري دی انفارمیشن ډیپارټمنټ دغه یو پریس ریلیز جاری شوی چې په گلگت بلتستان کې پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکور به تعینات کیږي. دغه چې کوم دا بیا نن دوباره یو پریس ریلیز جاری شوی په هغه کې دا وینا کړې ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی الکار چې کوم دي هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کوم دی هغه به تعینات کړيږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کې په چې کوم لسوانه ازادي په دې کې دفعه 144 بیګا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوای فایرنګ د اصلې په نمایش باندې مکمل بندیز لګولی شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخوالی وي ټولو تعلیمي ادارې بندې وي انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلگت کې چې مظاهره او فساد خور شي اول تعلیمي ادارې بندې کړي شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای. انټرنیټ هم بند شي نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای
نه پھر انټرنیټ کے تھرو پڑھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده خو بیا هم د اتوار په ورځ په سکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې حکومت ولس ته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ور نه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته تللې د نواپاس لار د تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریانو، قومي مشرانو، ویل حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي و غوي ډاډ ورکړي چې د لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او همدارا سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځایي خلک وایي چې پر نواپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پخو ودرېږي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس، غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو 200 کلونو راهیسې بندې دي. خو په دلنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی وو. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ لپاره آزاده کړي.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس انډستری جرنیل سب سه یو غنټه باسم صرف د نا واپس په دغه ځینو باندې وشو ناغه ویل چې دې طرفه خو مونږ مطلب لري چې خبره شته دی نه مونږ تاسو دریز اوریدلې دی خو چونکې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د اوسه پورې په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کوم سره رابطه نه راکړي نو هغه ته مو ویل کو تاسو زمونږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل چیمبر سره او د جلال آباد د چیمبر سره مونږ کینو نو زمونږ سره خو مطلب دی ډېر زیاته ښه خبره مطلب ومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګټ په لار به واپس ته ورسېدل اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لاره جوړه شوې دغه لاره په کوم تحصیل کې ده مشاد رډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي هغه نه علاوه کمانګر علاوه نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار به د باجوړ ترڅنګ د محمدو دیر پیښور او تر د چار صدې پورې خلک پر روزګار خو نن وختونه د باجوړ ګڼ شمېر کاروباریان هم کاروبار پرېښې او نورو ښارونو ته لاړ دي هر کله که دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا او پلار کې په پمپونو کې تیل چل دا پمپونو صاحب د ټلې به په ټلو کې به روټي خوړلې هغه ټلې به ورسره آباد وي کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر ځي به باجوړ کې باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پاید کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته هم پاید کې نور سیزونه د افغانستان نه دل تر ځي مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی
روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک ترڅنګ کاروبار هم کولی شي خو د ستمبر په دویمه د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې لپاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانست لپاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبريالان دې نه ځوروي د ادارې په خپل رپورت کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیر د وکلن دوره کې په هغه یواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبريالانو شکنجه زیاتې شوې دي تر اوسه طالبانو په دې اړه سندې ویلي خو په خوا یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه شته خودی پر رسنیو کې پر موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبريالانو ته د کار یو لړ شرطونه یې خېدي چې د سی پی جی په وینا دا د بیان د ازادۍ ترولل دي په دې اړه زموږ خبريال دا رپورت ورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونی او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بتیاد کړي د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د څېړونو لمخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولي دي یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی طالبانو د ډېری خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوی دی، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کیدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوي دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوي دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې که چېرته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه وه نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونو ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشې کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې خوشې او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د اسلامي همکارو سازمان وای افغانستان ته د پلاوی د سفر مخه طالبان دي ته سوال دي چې انجونی از دکړو ته پریک دی او مرمنو ته د کار اجازه ورکړي. د دې سازمان پلاوی د پنځمبي پروس کابل ته تللی وو، پرونی د طالبانو له یو شمیر چارواکو دنیا لمانو سره کتلی دي. زمون خبريال معلومات راکوي.
د اسلامي همکاري او سازمان په غو راپور کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی دی لیکلی دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاري او د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقها وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرونی له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې شاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان اب اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی یې هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلي کړي. په دې پلاوي کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه سټایل ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې کار ته پرېږدي څه نه دي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي. پروسږ کال دسمبر میاشتې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی روانونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بشیر غواخ نور.
جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بلا بلو خرنو کې د ګرانې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چنو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد دې بهتر او د ورځني استعمال شاندې ارزانه کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی، خو زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسایلو سیاست ونکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو کس وژلې او بلې زخمي کړی دی. د میرلی تھانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د سپتمبر په 2 په میرلی بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او یو کس ځای په ځای وژل او بلې زخمي کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې روانې کړې دي او تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اخترجان مینګل وایي تر څو چې په پاکستان کې په زور د خلکو غیبول نه وي ودرېدلې تر هغه به بشپړ امن رانشي. مینګل د سپتمبر په 2 په کوټه کې د خپل پلار او نوموتي سیاسي مبارز عطاالله مینګل د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي. د یادمنې ده چې پاکستان حکومت په 2019 کال کې د لادرک خلکو د مسلې د حل لپاره کمیشن جوړ کړی دی چې وایي تر اوسه یې تر 4 زیاتو لادرکو خلکو قضیه حل کړې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبان حکومت د سپتمبر په 2 درې خبرلان له بنده خوشې کړي دي. دې مرکز ته کړي چې 2 خبرلان چې لا هم د طالبان په بند کې دي باید زر څه زره خوشې شي. طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟ د 50 اوره کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنګلادیش په لاهور کې سیالي لري. دا لوبه د پېښور په وخت 2 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهاله د مشهدي خبرونه.
مشال ریډیو لن خبرونه وو. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پوهنتونونه له مالی بحران سره مخامخ دي، د پېښور پوهنتون وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومت د 320 ملیون روپو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې له مشر سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنې چې د پوهنتون د مالی بحران اصلي لاملونه څه دي.
د دې وجوهات دا دي کنه چې د 13 ترمیم څخه کله وشو نه دي کې د شیزونه صوبي سره پاتې سو فیدرل دا غټه وجه دي ځکه دې کې د موجوده وجوهات دا دي لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څخه کم سیکرټریان دي یا د فیدرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا وی وی زمونږ نه غوډه اوستلې صوبي ته څه سپورټ به صوبا ورکوي او څه به څه کم دې مونږ فیدرل ورکو فیدرل څخه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پورې دا شی نه ایکسپټ کوي. صوبا وی چیرې دا به نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارډ ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لکه تاسو ګورئ سندم یو صوبا دا الته دا شی نش تاریخ په صوبي فیدرل نم پوره بجټ علی او صوبا مولا دي چې کی 20,000 روپے صوبې ولا ورکی خود موږ صوبې کې د بدقسمتۍ د وجې دا شی نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس په دې ستره کې کار نو وځه کوي د موږ ډیر غټ جدو جهد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نو چته ای د دې د ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کوم پانګي پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر ته تاسو هم ډیر وخت نه فندونه بندي نو سو کی د کم مو پینشن د پر کم بجټ یې خوی یاد مونږه د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینار د پر کم فوندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بار ته لګلی هغه فوندونه د مختلف څ کم پهونتونه دی هغه دا هغه کوي پینشن بل تو لبانی پوچھ دے شاہین سے نور صوبہ مقابلہ کی زموں گا خیبر پختونخوا صوبے د پیخور پہن تون کم تو نغد پہن دون دے دې فیسونه ډېر زیات شوې دي د موږ طلبه چې کم دی وبیا کالجونو کې مغه ډیګری حاصلې په خونتون د ناراضي ولې برداشت کولې نشي
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پېښور یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه څومره ده تاوان څومره دي څومره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته وایم تاسو ته کم دی د پېښور جامعات ګر انجینرینګ جامعات د انجینرینګ جامعات درته وایم دا غي هو تقریبا ما هلې 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فند کې دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوې د قرضونی اخیستې دي دا دې باندې بوج دی دا ودي سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پېښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکه هم دی له حضرت تاسو غوړي درته تاسو صرف فون د فګر درکم اگر د انجینئرنګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب هغه نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده داغي 15 اره بره ته ته وګورې نه غي بم تقریبا 2 اره پورې څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
د پېښور په هنتون د مالی مشکلات په اړه مو دغه پونتون د استادانو د اتحادی مشر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره د شاهین بنيري مرکه اوریده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
په پېښور کې هغه افغان محصلین زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي دوی وایي ګرانی زیاته شوې او په هغو پیسو یې ګزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي بیرته په تورخم نه پرېښودل کیږي په پېښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکي بیا وایي که دغه افغان مسلین ورسره خبره شریکه کړي هغوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي دا مهال زرګونه افغان مسلین پر سکالرشپونو یا وظیفو په پاکستان کې لوړې زده کړې کوي د موضوع تفصیل له فرهاد شینواری نه اورو
په پېښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سي نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره دل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسي هم دی یو محصل چېرته ایڈمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرست سټپ د ایکولینسي تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکه د یو سمستر ډیوریشن چې دغه 6 مانت دی نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وای چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په ترور راغلی پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نه شو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسټیان هم شروعی کلم امتحانونه ای کلم کلینیکل روټیشنی خو موږ هغه بس محروم ناست او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کوو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي. نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیکا په مرکز او د دې ولایت په درو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8,000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره کړې. د ولایت اوسیدونکي دا ډول پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې په پکتیکا کې د اوبو شته سرچینې مهارې او سمې مدیریت شوي نو د دوی کرنیز حاصلات به ورسره ښه شي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه د نورو ولایتونو ترڅنګ له شاوخوا یو کال راهیسې په پکتیکا کې هم د کرنې او اوبو اوبخور یا اوبو لګولو په برخو کې ځینې پروژې لري. تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې وو.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټاخان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8,000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوې چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په 4 اداري واحدونو کې پلي کیږي 8,500 ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفاف سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینې معنا کمزوری دی.
تقریبا په 4 ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر د 8,000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د یو له جملې څخه چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1,530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکي کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چکډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
د چکډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغو ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان دې کار.
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیستې په موخه جوړه شوې وه. پکې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې راسره مرسته وکړي، هغه مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به دغه څاګانې دا چینځي د
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګ لسو نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او سوریدونکو نوې نړۍ خبرونه د دیونه په پروګرام کې د سیمې د هغونجونو تاسو راتوري چې غوښتلې د زده کړو لپاره کالج او یا هم یونیورسيټي ته لاړ شي، خو کورنۍ وي برعکس دینی مدرسو ته ولېږلې او یا هم هغوی مجبوره شوې چې په کور کېني. د خبرونه جوړونکې آسمه ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم، د پاکستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي، خو هلکان کالجونو او یونیورسټو ته استوي. په دې ونیس فیچر کې مشال ریډیو د هاغ جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله، خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستي او یا په مدرسو کې پس دکړه مجبور شوې. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړې.
ما خو لسم پاس کړو، ما یې به نور تعلیم هم کوم، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه، نو په ټولو داسې مطلب بدو لگی دا بده وګنل ما ځان سره وچ مده سیسو خبرو کړ چې بده ټولو بدو لگی دا.
د کوزدر اوسیدون کې 19 کلنې نجما تر لسم جمعه تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غختل هي چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي، ځکه چې د وستازې جوړېدو شوق یې وو. ولی پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسه کې داخله واخسته چې د دینی علوم زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وه او په کور کې د مور سره اخلی پخلی کاوه، مشال ریډیو ته وویل چې درې رونا او دوه خویندې درې مشران دي. رونا یې د ښار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرۍ او بل د انجینیرۍ سبق وایي او دا چې خویندې یې واده شوي دي. نجما زیاته کړه چې د خپلو رونو په شانی اعلی تعلیم کول غوښتل، خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جنکو نوکری نه کوي، نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه په تر لاس کړی
پلان مې وکینا دغه سبق دی پورا دی پکور کې کینو وی د مور سره سکار مار کا وا چې را سبق دی ډیر شو من رسې ته زرازه چې خپل دین لګا خبر را خبر شو او وی سو زکړه کړی وی دا به پکار را شو ډیر مینا ته سوال مې پکور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا زما رونه لګیا دی سبق وای او ما نه پرېږ دی خپل وو یونیورسيټي ته ځی راځي سبقونه وای ته دې ډیر زیات هپو شوم زه چې رونه مې داسې را باندې زن غلی کو خاموش شو زن نه غرض کو او سې مراته ونه ویل رونه مې زما لپاره لک سیډ نشي غستلې لک غږ نشي کولی زما لپاره لک आवाज نشو چته ولی
تخت بای اسیدون کے اتہ 50 کلن گل اکبر خان پے سرکاری سکول کی استاد دے او دشپگو بچو پلار دے وئی چی پ اولاد کی دو ہلکان او سلور جی نہ کئی دی او دا چی دو مشرانی لوریانی یہ وعدے دی وئی چی مشری لوریے تر اتم د سکول سبق ویل دے او دو ہمیں لسم پاس کڑے گل اکبر خان دا ہم وئی چی دا کور خرچے یہ زیادی دی او نوکرے ختمے دو تا یہ وقت لگ پاتے دے زکر یہ کشر لور دا پینزم جماعت روز تا دا کور سر نزدے یوی دینی مدرسے تلیگی او زامنی پا سرکاری کالجون کے داخل دی گل اکبر خان زیاد اکڑا چی پا زامنی آلہ تعلیم زگا کول غواڑی چی دا گٹی وٹی وسیلے وگرزی
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کری دی والا بچے میں چکم دا چکم کور دا دا اس ماں مدرسے تا چولے دا دا گے وجہ دا دا تم دے دے اسے خودی دے وطن نصیب کلاو کی نو مخ کے چبہ دے زی نو خام خا چکم دے وعدے شی نو بچی شی نو بے کم دے وطن بے قرآن کو خودی شی کنا نو دا آخرت کم بکارے گی او کور کم جون خوشی بل دو زامن میں چکم دیا آگا دو اس کالج تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنہیں چکم دا آگا تا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملائے گی اور لکان چیزی کرن نو دیتا روزگار اکثر پا زیونو کې چې کوم دی تعلیم نه پاس ملاو شي نو پس داغه چې کوم دی خپل ځان لکه چې تر روزګار ګوري داغه مواقع ورته ملاوي دي چې خدای لوریان لډیر سخت شي زموږ په معاشره کې په جینې نوکرې باندې ډیر زیات پابندیان هم وي او موږ خلک چې کوم دی زیات تر ماشومان چې کوم دی هغه د څه بار پریدوم نه نو خدا دا چې دا ماشومې باندې د دینی سبق پیزدا کما چې دا مخکې ورته بکار شي
سیدن کی پینځه سلويخ کلنې رابیه مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د ناروغۍ په وخت معاینه لپاره یو سرکاري هسپتال ته ورغلی وه چې پکې د زنانو الټراساؤنډ نارینو کاوه رابیه وای چې دغه حالات یې ولیدل نو په شا شوه او خپله معاینه یې ونه کړه ځکه چې د پردي نارینه یې ستر ماتول د روایاتو خلاف دي او نئی زمیر ورتا اجازه ورکولا چی نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي رابیه ده هم وای چی د هسپتال عملی نه یې وپوښتل چی زنانه ماهره ولی الټراساؤنډ نه کوي نو جواب ورکړل شو چی په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمې دی نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي
من اکثر اسپتال ته ځو چې کله بیمار شو لکه الارش شو یا د سیشیر پوت شو هلته کې لکه موږ چې اسپتال ته ورلو نو خزو په ځای کې سړی ناست او الټرسون یې کو چې موږ وکتل نو ډېرې ښځې داسې وې چې د الټرسون نه روسته کېدلې ولې بیا به پرې لکه خالاګانې شو یا نور داسې خلک شو د اسپتال عمله شوله لور به پرې راوړل چې شپه الټرسون وکړي نو بیا موږ هم ورلو ما په خپلو سترګو ولیدل چې سړی کولو خدای شته زه خو د ښځې طرف ته تاو شلم پرده منځ کې وه او داسې ډېرې ښځې وې ما په خپل سترګو لیدلو چې هغوی له سړي وکړل لکه پرېګنسي حالات کې نو دا ډېره بده خبره ده خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن به ولې دا پېښه موږ ته مخته راتللې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړي کوي
د مردان اوسیدونکو له بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي فعال سیده نازیا شان مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د اولی د کورونو لخوا اکثر جنکې د دینی علومو زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکې د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم سمره په کار راوستل شي نو په جواب کې نوموړي وویل چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له وجې هلکان په کالجونو او یونیورسټو کې داخل کړي خو جنکۍ مدرسو ته لیږي. نازیه وایي چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډیرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کیږي چې مدرسه یا سکول کې استاذي وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمي ادارو ته ولېږل شي او عموما زنانه ماشومان چې کمې دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په 15 کال کې یې علم حاصل کی یا 8 کال کې یې مفتی کورس وکړي او د بده مرغه خاص سرکل دي ته ولېږل شي. یو محدود سرکل دی دای نه نشیوته دی دای خپل علم او د خپل پوهې فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام او متکبر کولی شي نو یا نور زنانو ته دی ته ودا ویلی کیږي خفهر سره چې په دې مدرسه کې تاسو سبق خووي او بیا دا اپورتونټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهې او د علم نا خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې زمونږ د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
جنکول ته هلکانو پرنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دی او دا چې کزنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورزی نو په ډاډه زړه به خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وام چې یو ماشوم دی دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلی عالم یا مفتی دی نه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زدا ډیر فخر سره وام چې دینی تعلیم حاصلول پکار دی خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیوي تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار خو چیرې مونږه د زوی سره سره خپل لور هم تعلیم وکړو نو مونږه دا معاشره کو فرض کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او دغه تعلیم او زمون دا خفه فیصله یو خولي مضبوط کردار ادا کولی شي. د دې علاوه کچره مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیمی یافته نه کړله نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه بدی د خپل بچو د پاره د خفه فیصله راشي. دا یو به تسلسل روان یو زمونږه را روان چې کم نسلینه ابه هم په دې حتو ته باندې نقصان بتول زمونږه فیمل ته یې.
جوړو سیدونکو مفتی بشیر خلوزو چې لوړ زده کړې کړي او مدني فعال دی مشال ریډیو ترې وپوښتل چې ټولنه کې ولې جنکو ته د هلکانو پرنګ د عصري علومو د زده کړې موقع نه ورکړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات څه دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې جنکو له د اسلام په دایره کې دننه د دنیاوي یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته او دا چې د عصري علوم زده کړه هم د وخت اهم ضرورت دی او د ژوند په هر شوبه کې زنانو له د اسلام په ټاکلې شوو حدونو کې دننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ نارینه له د خپل خویندو او لوریانو مرسته او حوصله افزایی کول په کار دي.
نمړې عمل د تعلیم نه پس د هغه د ریټن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کني بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ بلاس نه ورزي او ګټه وټه هیڅ خرګنې ته ځي کوم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا عمل دی چې دینی تعلیم ته توجه زیاتوي کومه چې ښه خبره ده خو سره د هنري زده کړې ته هم پاموشي. دویم لامل یې د اسانتي او د نشتون دی. چرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یوه سیمه کې د هلکانو درې صدور ښوونځي سکولونه وي هلته رجنکو یو هم نه وي او بله وجه کلتوري ستونزې دي چې مخلو تعلیمی نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران دین ډډه کوي. که دوی لپاره جدا خونځي او سیستم جوړ شي ډېر به غوروي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او داسې د سہولیات وختونه هم د سرکار نه وګړو او زنانو ته هم پوره پوره مخه ورکو. په ځانګړې توګه د طب هوم اکنامکس او تعلیم په شعبه کې چرته چې د زنانو ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې په دې هم پوره پوره توجه ورکو.
د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرایمری په کچ د داخلیدونکو تقریبا 8.5 کروڑ جینکو کې صرف 2.5 کروڑ جینکۍ ثانوي زده کړې ترلاسه کوي او پاتې 5.5 کروڑ جینکۍ د کورنیو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي او ډېرې جینکۍ مجبوره دي چې د خوښې خلاف یې زده کړې پرېږدي او ودونو ته اړ کېږي. د نن ورځې خبرونه راتلونکي اونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.